فروغ تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې وې چې نن له جرمني د یو شمېر انجینرانو په ور رسېدو سره هغه هواري شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی وار ورکوو. فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اعدام شویو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درې هم له داعش څخه پاک کړه. او د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پوځ له ترکیې سره پر سرحدي سیمو کې نایلان شوي پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اعدام شویو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب شوی. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورت کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د می پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشه یي موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا د هوایي بریدونو له کبله پر ملکانو اغیز شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما نن چهارشنبه د ویلامي په خبرولو سره دا خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خبر شوی راغلی په دغه بریدونو کې چې د فراه د بکوا او د نیمروز په دلارام ولسوالیو کې سوي دیش تنه ملکان وژل شوی او نه نور ټپیان دي. د راپور له مخې په قربانیانو کې څوارلس ماشومان شامل دي. دا بریدونه پر هغو مرکزونو سوي چې د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د پروسس مرکزونه بلل شوي دي. د همدې راپور په خبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال اسني لګټ په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندنو او تحقیق د څرنګوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي او څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې سپارښتنه شوی چې د نشه یي توکو غیر قانوني فعالیت ته تر ټولو مناسب او قانوني ځواب د قانون عملي کېدل دي، نه پوځي عملیات چې ملکان په خطر کې اچوي. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درې هم له داعش پاک کړه. د ننګرهار د والیویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بندر دره د داعش وسلوالو څخه پاکه شوې ده او هلته یې د یادې ډلې لخوا ځای پر ځای شوي ماینونه خونسا کړی دي او همدارنګه زیاده داعش ډلې څو مهم پټن ځایونه لمنځه وړي دي. تر اوسه داعش اسلامي دولت ډلې د حکومت لخوا د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. نن هغه څلور څلوېښت افغان په ناغوښتون کې کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلی وو. دا خبره د جرمني خبري اژانس ډي پي ای په یو راپور کې کړې ده. دا 28مه ډله افغان په ناغوښتون کې و چې له جرمني بیرته افغانستان ته واستول سوه. د 2018 کال دسمبر راهیسې 260 تنه افغانان له جرمني ایستل شوي دي. په جرمني کې د افغان په ناغوښتونکو د اخراج په اړه بېلابېل نظریات دي، ځکه د دې مسلې مخالفین وایي چې په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د په ناغوښتونکو ورلېږل خطر لري. سمورغله ازادې رادیو لري. کورد مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي سجام غوښتنه کړې ده. د غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشري ملکي ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړې چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین برامنسته سي. د سوریه په شمال او ختیځ کې د کوردانو ځای مشرانو ویلي موږ پر خپل ټولو خلکو ټولو قومي ډلو ژغ کوو چې له ترکیه سره هم سرحد وسي متراټول سي څو په دې حساس تاریخي وخت کې مقاومت وکړو. د اکتوبر پر اتمه داسې راپورونه خپاره سول چې د ترکیه پوځ له سوریه سره پر پوله خپل ځواکونه پیاوړي کړل. لسګونه پوځي وسایط زیرهي پرسونل او ټانکونه لیدل سوي چې د اقچه قلې شارګوټي پر لور روان ول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار لندن میشتي ډلې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو په حواله ویلي چې ترکیه ځواکونو په راسل عین سرحدي ښار کې د دوی یو مرکز وشتلی دی. دا غځای دی چې د تیرونی په سر کې امریکایي ځواکونه ترې وتل. په همدې حال کې د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پوځ له ترکیې سره په سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبري اژانس نن ویل چې په دغو پوځي تمریناتو کې د چټک خبرګون قطعات، سیاره او دفاعي ګروپونه او هلیکوپټرې شامل دي. راپورونه وایي د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوي څاري. په دې تطبیقاتو کې د سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحد د سوریه په شمال کې د ترکیه د پلان سوی عملیاتو سره مخالفت شولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر انقره ژغ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. نو موري دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه باید لسمی ووځي او په سوریه کې کورت ځواکونه دي د سوریه د پوځ ملاتړ وکړي. او ټاکل سوی د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر روانونه په هند کې د دوړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه دا خبره تایید کړه. نریندرا مودی او شی جین پینګ داس مهال د هند په چینای ښار کې سره ګوري چې د کشمیر په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. په اگست میاشت کې چې هند چې هند د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځانګړي امتیازات لغوه کړل، د پاکستان او د هغه د پخواني متحد چین خبرګونې راوپاروه او اسلام آباد دا موضوع د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړه. هند ته تر سفر د مخه د چین ولسمشر شی جین پینګ د پاکستان صدراعظم عمران خان د خبرو لپاره هغه هیواد ته وروغوښت. ښاغلی شی او خان نن چهارشنبه په پیکینګ کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن بل جرمني د یو شمېر انجینرانو په رسیدو سره هغه غواړي شي.
ننګرهار په لاره کې د غر خویدلی و، هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی او دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو.
په کابل کې تېره شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو هټیوال د دغه اور د وژلو لپاره د اطفایي هڅې ستایي.
مګر نهایی خپل کوشش وکړ، ډیر د خیر سي، ډیر تشکري موږ ځینې کوو. که څوک وایي چې ناوخته ورسېد، په 15 میلیټه کې راورسېد.
په اورزګان کې د امنیتي ځواکونو د وژل شوو غړو پر کورنیو مرستو وویشل شوې.
کبیر شامی شهید شوی دی چې دوی مرسته کوي په شهیدانو پر وارثو باندې یو پام او فکر کوي. نو ولې نه یم خوشاله.
د پکتیا اوسیدونکي او سوداګر په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګریو د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي.
پاکستان، هندوستان یا دوبی، دلته کنسولګری خلاص شي نو دا به د سوداګر لپاره ډیر زیات همکاري او تجارت باندې به ډیر زیات اثر پرېوځي.
په یو راپور کې به دا هم واوري چې که څه هم اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي، د ډیرو په باور افغانستان هم پکې مهمه ونډه درلودلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو ژون په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنودي، د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د انتخاباتو موضوع ته. د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو د افغانستان خپلواک کمیسیون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وبخې وایي چې نن به د درملوک سیستم د ترمیم لپاره له جرمني افغانستان ته یو شمېر انجینران ورورسیږي او د بایومیټریک دزګاو په سیستم کې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ستونزه به هواره شي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک یا بایومیټریک سیستم ستونزه د کابل جلال آباد لار کې د غره د ښویېدو له امله د نوري فایبر انټرنیټي لاین د قطع کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون تخنیکي مسلو ته ډېره توجه نه کوي او نه ښیي چې دوی دې وکولی شي په ټاکلي وخت لومړنۍ پایلې اعلان شي. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د روانې میزان میاشتې په 20مه اعلان شي. فیروزه عزیزي پرې راپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جرمني نه دوه انجینران راغوښتي چې د بایومیټریک سیستم د سرور ستونزه هواره کړي. دغه کمیسیون مرستیال اسمت لامل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بایومتریک د سرور سیستم ستونزه د افغان تلیکام د نوري فایبر د پریکېدو له امله رامنځته شوې وه.
لږ څه مشکل پیدا شوی و، هغه هلته په ننګرهار په لاره کې دغه را ښویېدلی و، هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی و، دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو. د همدې لپاره موږ دغه انجینران نن راغوښتي دي، دو ورځې کېږي او نن به راورسیږي انشاءالله تعالی، او دا مشکل به موږ حل کړو. هلته که څه مشکلات وي هغه موږ ته ټول سرور او دغه انجینران موږ ته واضح کړي چې موږ وکولی شو دغې په رڼا کې فیصلې وکړو.
ښاغلی مل وایي تر دې دمه سرور سیستم ته له 22,000 نه زیاتې فورمې انتقال شوي او پاتې نورې به هم د ستونزې تر هوارېدو وروسته انتقال شي. د نوموړي په خبره د بایومتریک سرور سیستم چټک نه و چې د فورمو او رایو انتقال به یې زیات وخت اخیسته، همدارنګه د هکېدو احتمال هم و. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي یوازې بایومتریک شوې رایې ورته د منلو وړ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات او نه همغږي موجوده ده او د دوی چارو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت لامل یې ردوي او وایي چې په لوړه کچه همغږي موجوده ده. هاخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې د ولسمشرۍ له کاندیدانو او د افغانستان له خلکو غوښتي انتخاباتي کمیسیونونو ته وخت ورکړي چې په سمه توګه خپل کارونه ترسره کړي. په ټویټ کې راغلي چې د پایلو تر ژر اعلان دقت او شفافیت ډېر مهم دی. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید هم همدا خبره کوي او وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تخنیکي مسایلو ته زیاته پاملرنه نه کوي چې بیل شکه د پایلو پر څرنګوالي به اغیز ولري.
کمیسیون له بده مرغه خپل تخنیکي څېړنې او تحلیل مطالعه د وضعیت څخه کم لري. یعنې هغوی فکر کوي چې دلته به ریزلټ شیټ او همدارنګه بایومتریک معلومات به دواړه یو شی وي او په دې کې کوم توپیر موجود نه وي، دوی به راځي د پایله اعلان ته. اما په دې باندې فکر نه دی کړی چې دغه توپیرونه رامنځته شوي دي، حتی په کار نه وه چې دوی په سره کېناستلی وي. د دې لپاره یعنې مهالویش یا تعدیل کړي سا کړی وي یا د سره یو تخنیکی وضاحت خلکو ته ورکړی وي چې په کوم دلیل باندې دا امر ناشونی ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نېټه ترسره شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د همدغې میاشتې په 28مه نېټه اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریکا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومتریک سیستم کې رامنځته شوې ستونزې به ډېر ژر هوارې شي. په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا تیفا د ولسمشرۍ په انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر ډېر ورو بولي او وایي چې دا د دوی د څېړنو په نتیجه کې دوی دې نتیجې ته رسېدلې دي. د دې بنسټ مسؤلینو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د رایو شمیرنې اوسنی بهیر خورا په ځنډ سره مخ ته ځي او دا په کمیسیون کې پراخ فساد ته زمینه برابرولی شي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې تیر شپه په مشهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی دی. یو شمیر هټیوال د دغه اور د وژلو لپاره د اطفایې هڅې هم ستایي. لیما هادي پرې رپورټ لري.
هغه سوداګر چې شته یې ټول په اور کې وسوځېدل. دوی د کابل په تیمورشاهي سیمه کې ګودام درلود. هغه سره چې د سه شنبه په شپه په کې اور ولګېدو او د چهارشنبه تر سهاره یې دوام وکړ. په دغه سره کې نږدې 300 سوداګرو د مالونو زیرمه درلوده. دو تنه سوداګر عبدالواحد او میرزا محمد
آتشتوزی خو تقریبا یاره 15 میلیټه یا 10 میلیټه د ماخان مانځه ته پاته وو چې آتشتوزی ولګېده. تر 12 بجو د شپې مزه دلته هم آتشتوزی لیک چې خاموشه سبا لږ د موږ هم زه چې ما خاطر دکانونه مال یې موږ زه ته ولاړو نور نه پرند دلته یو څه پریکو دا غا تر وسه لګیا دي. یعنی لاندې په دې تداوسه یی پای موټر ولاړ دي مګر نه هاي خپل کوشش یو کو ډیر د خیر یې سي ډیر تشکر موږ ځنه کوو. څوک وایي چې نه وخت ورسېد په 15 میلیټه کې را ورسېد.
اینجا سات 5:30 بجه کې در گرفت تا سات 3:30 بجه شو و مردم بسیار به خساری زیاد مواجه شده. هم یک سرای در گرفت کلش گودام است، گودامای مال است، کلش مال تجار است.
په دغه دوه پوړیزه سرای کې سوداګرو بوټونه، پلاستیکي لوښي، وچه میوه او نور کالي زیرمه کړي وو.
د دغه سرای ساتونکو د اولګیدنې لامل د برېښنا شارتي ښودلې ده، خو یو شمېر سوداګر وایي چې دا اولګیدنه امدي وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي لومړۍ څېړنې ښیي چې سوداګرو ته په دغه اولګیدنه کې نږدې $2 میلیونه تاوان رسېدلی دی.
کوم ارقام چې موږ ته راغلي دي تقریبا تر اوسه پورې د $2 میلیونه په ارزښت باندې اموال دلته وو چې تاوان رسېدلی دی، نو یا شاید زیات وي شاید کم وي، هغه ارقام به راشي. مگر د دې ټول سره سره خبره دا ده چې زمونږ لپاره لوی تشویش دا ده چې دا صحیح یو میکانیزم د دې لپاره دولت نه لري چې د دې شیانو د دې حوادثو مخه ونیسي. په کال کې 2 ځله 3 ځله د کابل په ښار کې داسې حوادث کیږي او زمونږ ټوله سرمایه ایرې کیږي، د خاورو سره خالي کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې په سوداګریزو مارکیټونو کې اولګیدنه کیږي. په تیر یو کال کې په نادر پښتون واټ کې خیرخوا مارکیټ او په منډی کې په میلاد مارکیټ کې هم اولګیدنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د همدې خبرونه په ورسته برخه کې له بل ازادي راډیو د جون پشریبو کې پروګرام سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په دې وروستیو کې پر اکاډمیکو ځایونو یا د تحصیلي محصو باندې بریدونو اندېښمن کړي دي. وزارت ویان ازادي راډیو ته نن وویل حکومت باید د دغو ځایونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د اندېښنې په تاسو کې راپورته کېږي چې پرون هم د غزنی ولایت په پوهنتون کې یوې 14 لسګونه محصلان ټپیان کړل، ډېری هم محصلې ښځې وي. خاطر پر دې سره نورې جزئیات سره
د افغانستان لوړ زده کړو وزارت په هیواد کې پر اکاډمیکو ځایونو د بریدونو د اندېښنې ترڅنګ د جګړې له دواړو خواو غوړي چې د دغو محلونو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. د لوړ زده کړو وزارت وایي فیصل امین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه د اسلامي اصولو خلاف کړ دی.
د اکاډمیکو ځایونو د خوندیتوب لپاره لدی ورسته د امنیتي ادارو سره په جدیت کار روان دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه وکړي، او زموږ هڅه هم همدا ده چې د اکاډمیکو ځایونو امنیت خوندي کړو.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر محصلین دغه وضعیت اندېښمن کړي. دوی که پر علمي او تحصیلي ځایونو بریدونه وشي، دوی نشي کولی چې په آرام ذهن خپلو درسونو ته دوام ورکړي. رامین اسمتی او محمد مدثر ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې دغه محصلین چې اوس سینن لپاره پوهنتونونو ته تلی نه شي او ورته ډېر زیات مشکلات وي ذهنن روحن، دوی ډېر زیات په مشکلاتو کې وي چې والا مونږ د پوهنتون نه د کور نه کله وځو، پوهنتون په لور بیرته کور ته صحیح سلامت راتلی شو که نه شو راتلی.
طبعا تاثیر کوي دا چې پرون په غزنی کې داسې پېښه وشوه. د دواړو اړخونو نه مې خواهش همدا ده چې پرېږدي افغانان د خپلو تحصیلاتو ته پرېږدي، کوم ټیټ هغه چې دي تعلیمات هغوی د خپلو درسونو ته پرېږدي. طبعا تاثیرات شته ډېر.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د سې شنبې په ورځ په غزنی پوهنتون کې یوې 14 محصلین ټپیان کړل. له دې وړاندې د روان کال په لومړیو کې د کابل پوهنتون دروازې مخې ته 14، د جهان په خصوصي پوهنتون کې 14، او تر دې هم بیا مخکې د غزنی پوهنتون د محصلینو هدف ګرځول هغه څه چې په لسګونو محصلانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ورته بریدونه تیر کال هم په هیواد کې ترسره شوي چې پر موعود روزنیز مرکز او د امریکانو پر پوهنتون بریدونه یې څرګندې بیلګې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروامینی ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت رهبری په دې موضوع باندې ډېر جدي اقدام کړی پخوا هم، او د کار ته به ادامه هم ورکوي تر څو اکاډمیکي صاحب او نورې صاحب په ټوله کې هغه خپل امنیت ولري او خلکو سکولی په آرامه اسابو باندې لاړ شي مرکزو ته یا اکاډمیکو ځایونو ته خپل درس ته ادامه ورکړي.
امنیتي ادارې د داشان ځایونو د خوندیتوب لپاره خلر امنیتي ځواکونو سره د خلکو او محصلینو همکاري بولي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په اورزګان کې د امنیتي ځواکونو د وژل شوو کو غړو پر کورنیو مرستې وویشل شوې. هرې کورنۍ ته 100 کیلوګرام غنم ورکړل شول. کورنۍ بیا د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی و.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د 1000 شپږ شپېته کورنۍ سره د غنمو د مرستې دغه لړۍ نن غرمه مهال 11 بجې پیل شوه. ځای چارواکي وای دغه یو زر شپږ پېته کورنۍ د وجل سو سرتیرو دي چې دوی ورسره مرسته کوي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د مرستې د ویش پر مهال وویل چې دغه مرستې د امنیه کمانډانۍ په غوښتنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لورې ترلاسه کړي دي. خنجری وایي دغه نمو دغه مرسته به د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم د نظامي وژل سوو کسانو کورنیو ته ورسوي.
سامعه ګندمه که شما فعلا میبینید ما شروع کردیم توزیع ګندمه را به ورسه شهدای گلبون کفن و پولیس ولایت روزګان.
د پولیسو یاد مشر که څه هم دا ونه ویل چې په روان کال کې په دغه ولایت کې څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د پولیسو تلفات راکم سوي دي. له دې سره د وژل سوو سرتیرو د کورونی هغه غړي چې یادی مرستې ترلاسه کړي زیات خوښ دي او خوشاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي، ځکه د دې په خبره چې د خپلو کورنیو سرپرستان یې له لاسه ورکړي دي.
دلته راغلی یم د دغه شهیدانو د غنم چې راغلی دي دغه دغو لپاره کبیر شامي شهید شوی دی چې دوی مرسته کوي ته واښه او په د شهیدانو پر سو باندې یو پام او فکر کوي. نو ولې نه یم خوشاله؟
نن فضل کرام دی ولې دې اعلانې دوه زامن په دولت شهیدان ورکړي دي. د یو په کندهار کې سوي دي و اوس کامې د لې جوړه کړې ده، یو د مینا د جوړه کړې ده. نو په دولت سره زموږ دغه خواهش دی چې زموږ سره کومک وکړي، موږ سره د اسرائیل ذکر راکړي. څلور زره د میاشتې کریا ورکوم، د کریا په کور کې پروت یم، پنځلس تنه عیاله پسې دی، دوه زامن مې شهیدان ورکړي. دغه موږ د دولت سره خوشاله چا ته خبر ده دوی ګونی غنی مې راکړه او بیا زموږ د روپو اک پاتې شو د شهیدانو روپۍ د ټولو ولایتو روپۍ ورکړي چې زموږ روپۍ پاتې دي.
دا په داسې حال کې د چلدې وړاندې هم په دغه ولایت کې د وجل سوو سرتیرو د کورنۍ غړو پر دولت تور پورې کړي وو چې ګڼې دوی ته خپل حقوق پوران نه ورکوي. اروزګان ولایت یو د هیواد له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې د جګړې سخت اور بل دی او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي او دغه راز زیات شمېر ملکي او نظامي کسانو ته په کښې کې مرګ ژوبله اوښتې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د پکتیا اوسېدونکي او سوداګر بیا په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګرۍ او د پرانیستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډېر تګ راتګ کوي. د لوی پکتیا په کچه په سلګونو زره اوسېدونکي پر بهرنیو په تېره بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې اوسي او کار کوي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت شورا او یو شمېر اوسېدونکي وایي د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر د جنوب ختیځ زون د اوسېدونکو لپاره هم د یو شمېر هغو هیوادونو قونسلګرۍ خلاص شي چې د دې ولایتونو خلک ورسره زیاتې سوداګریزې، علمي او فرهنګي اړیکې لري. د پکتیا ولایت شورا رئیس عبدالملک مجاهد ځاځي او یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنوب ختیځ زون د ولایتونو اوسېدونکي زیاتره مهال خپل ناروغان پاکستان او هندوستان ته لېږي چې د ویزو اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي
مون غوښتنه دا دی باید پکتیاوالو دپاره د مشکلاتو یا د مریضیو یا د تجارت په اساس دوی سفر کوي، نو باید دوی دپاره په پکتیا کې د زون خاصیت لري هغه کنسلګری په خلاص شي.
موږ نو مصیب دغه جنه موږ یا ویزه لګوي یا په غسنه کې ویزه نه وي یا نه درکوي، ډیر وخت لګیږي چې ویزه ته اخلي لاس ورځې پنځلس ورځې شل ورځې. دا باید هر شی دغه طرف ته باید سیخ شي. د غلام خان په لار باندې زمینه مسایده شي.
من هم سید شاه مریضان یوسی و پاکستان تا پلترم مریض خو بیا زیات مشکل است رو بیا زختل کیم دې ستونزې وی کله باور کو نم نختل کید حالت ځلین کې نوبت نه راکول کید او کله بزین کسانو بس پیسې ورکړي یو نوبت مونږ نډیر مخکیو.
نه یوازې ناروغان او ناروغ لرونکي په دې زون کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګرۍ د خلاصېدو غوښتونکي دي، بلکې یو شمېر هغه سوداګر چې د پاکستان، هندوستان او چین سره سوداګریزې اړیکې لري ورته غوښتنې لري. په پکتیا کې د سوداګرۍ او معدن خونو رئیس فضل الدین جلزی وایي
پاکستان، هندوستان یا دوبۍ دلته کنسولګری خلاص شي، نو دا به د سوداګر لپاره ډیره زیات همکاري او تجارت باندې به ډیره زیات اثر پرېوځي. دولت هم کرداتا پیشنهاد کړی د کنسولګریو.
د پکتیا والي شمیم خان کټوزی چې د جنوب ختیځ زون د بهرنیو چارو ریاست لپاره د دریپوریز ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په دې زون کې د قونسلګرۍ د خلاصېدو لپاره به خپلو نهایي هڅو ته دوام ورکړي.
ولسمشر سره مو د پکتیاوالو غوښتنه شریک کړې ده چې دلته لږ تر لږه موږ د پاکستان او د هند کنسلګری ولرو او زه متیقن یم چې په آینده وخت کې موږ به پکتیا د هند او د پاکستان کنسلګری ولري.
په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو چارو ریاست لپاره د ودانۍ د جوړېدو په اړه د دې ریاست رئیس فرید ملیزی ازادي رادیو ته وویل
دغه ودانۍ چې نه دېرش اعشاریه اته میلیونه افغانیو په لګښت جوړېږي تقریبا درې منزله به وي او دولس دفترونه به لري او یو غټ کانفرنس هال لري زموږ خدمات به ډېر پراخ شي
د پکتیا ولایت شورا او یو شمېر اوسېدونکي په داسې حال کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګریو د خلاصېدو غوښتنه کوي چې د دې زون زیاتره اوسېدونکي د اقتصادي ستونزو له امله په عربي عمراتو کې په کار او مزدورۍ بوختي او ځینې نور بیا له هندوستان او پاکستان سره ګڼې سوداګریزې اقتصادي علمي او فرهنګي اړیکې لري او ډېر کله خپل ناروغان یا د هیوادونو ته د تداوی لپاره بیایي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 په صافه او وضعي اورېدلی شئ. که څه هم په اروپا کې د کمونیزم د ماتې دېرشمه کلیزه لمانځل کېږي، خو د ډېرو په باور د کمونیزم په ماته کې افغانستان هم مهمه ونډه درلوده. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو د مبارزو په نتیجه کې دغه ځواکونه د 1980 لسیزې په پای کې دېته اړ شول چې بېرته له افغانستان ووځي. سلیم احمد صالح پرې رپورټ لري.
په اروپا کې د کمونیزم د ماتې دېرشمه کلیزه لمانځل کېږي، هغه موضوع چې د نړۍ په زیاتو برخو کې د پراخو تحولاتو سبب سوه. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ، تر 1990 میلادي کال پورې په دغه هیواد کې پوځي حضور درلود. په اروپا کې هم د کمونیزم شکست په 1990 میلادي کال کې پیل سو. امریکایي لیکوال بروس ریډل د افغانستان په اړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی موږ څه وګټل. له 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا پټه جګړه. بروس ریډل وایي د نړۍ زیات هیوادونه د کمونیزم له شر څخه خلاصوي، خو افغانستان ته هغسې اهمیت نه دی ورکول سوی چې مستحق یې دی.
We have recently marked the fall of the Berlin Wall.
پروستۍ کې مو د برلین دیوال نړیدل ول منځل. خلوجو کسانو په دې تړاو افغانستان ته امتیاز ورکړ چې زما په نظر خوشنونکې موضوع ده. د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د ماتولو لپاره له 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل شول. کنن شرقي آلمان، پولنډیان، چیکان او سلواکیان خپلواک دي، دا هر څه افغانانو ممکن کړل. خو په افغانستان کې ځینې کتونکي په دې باور دي چې نړۍ د کمونیزم په شکست کې د افغانستان او افغانانو نقش اوس هم له پامه غورځولی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د کمونیزم د مرګ پیل له افغانستانه سوی دی.
کمونیزم د دنیا په یو ځای کې هم چا نه و وهلی، بلکې ډېر په بیړه وړاندې تللی و. ختیځې اروپا یې نیولی وه، منځنی ختیځ یې نیولی و، او په نورو هېوادونو کې رخنه کول غوښتل او فکر یې کاوه چې زه به ټوله دنیا نیسم. لیکن کله چې افغانستان ته راغی، افغانانو مقابله ورسره وکړه. په لسو کلونو کې نه یوازې دا چې پر مخ ولاړ نه شو، بلکې دلته مات شو. او د ماتې نه وروسته شوروي اتحاد د همدې ضربې له لاسه مړ شو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانانو هغسې چې کمونیزم ته شکست ورکړی، تروریزم به هم له منځه وړي. د سلواغي عدلوي شپږوشتمه چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پاوت له وتلو سره برابره ده، په افغانستان کې د بریا د ورځې په نامه نومول سوی او حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. حبیب الله رفیع وایي نړۍ باید د کمونیزم په ماتولو کې د افغانستان احسان ومني.
کمونیزم په ماتولو کې، خصوصا د روسي کمونیزم په ماتولو کې، د افغانانو میړانه باید دنیا هیره نه کړي. دنیا زموږ پوروړې ده، باید ختیځ اروپا، غرب، ای ټولو د دې په پاداش کې افغانستان آباد کړی وای. لیکن متاسفانه چې د دوی زموږ قربانیو ته ونه کتل او افغانستان یې په خپل راتګ سره نور هم وران کړ.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1950 مریز کال په جدي میاشت کې افغانستان ته داخل سوي وو چې تر څه کم لس کلن حضور وروسته د 1980 مریز کال د سلواغي عدلوي پر شپږوشتمه له افغانستانه ووتل. که څه هم په اروپا کې د کمونیزم د شکست دېرشمه کلیزه لمانځل کېږي، خو د ځینو په باور دغه شکست د نړۍ له بل کنج یعنی افغانستان څخه سرچینه اخلي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرولې، اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو دا به هم واوري چې د لاتویا د شمالي اروپا د کوچني هیواد لاتویا په پلازمینه ریګا کې د قهر یوه خونه جوړه شوې. هغوی چې ډیر قهرجن وي دي خونې ته ورځي او هر شی ماتوي، خو په مقابل کې پیسې هم پرې کوي. وړاندې به په دې اړه تفصیل واورئ. خو اوس فری بازاهر ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اعدام شوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دی چې په دې بریدونو کې چې د فراد بکوا او د نیمروز په دلارام ولسوالیو کې د مې پر 15 نیټه شوی، دیش تر ملکیانو شسبي او نه نور ټپیان دي. د همدې راپور په خبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال سنی لګیت په ویلمې کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو موندونه او تحقیق د ترنګوالي پاړه جبره اندیشنه لري. د نوموړې په خبره امریکایي ځواکونه په خپل عملیاتو کې لپاره دقت څخه کار اخلي څو ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درای له دایښ وسلواله پاک کړه. د ننګرهار د والی وایند تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې د سیمه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دایښ وسلواله پاک شوی ده. شغلې ځواک زیاتوي چې په تاسوسي سیمه کې ځای پر تاسوسي ماینونه خونڅاسوي او همدارزي د دایښ ډلې څو مهم پټن ځایونه لمنځه وړي دي. کورد مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. د غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشي ملکی ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړې چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین برامنځته شي. ولخوا د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پوځ له ترکیه سره پر سرحدي سیمو نایلاند سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبری آژانس نن دا راپور ورکړ. دوی وایي چې د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوي څاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن پر انقره غږ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. او ټاکل شوی د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر روانونی په هند کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا پنځمه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د عمان له ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل
قرار است تیم ملي کار مو فردا پنجشنبه د 10:00 ساعت 7:30 به وخت افغانستان مسابقه داشته باشند با کشور عمان که مسابقات در چوکات مسابقات مقدماتی جام جهانی انجام میشه.
د ښاغلی شاده په خبره د اکتوبر په 14 او 19 به افغان ملي لوبډله له هندستان او یو ځل بیا له عمان سره لوبه ولري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له دې وړاندې له قطر او بنگلاديش سره لوبه درلودې چې له قطر یې ماته خوړلې وه او بنگلاديش ته یې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ شپږیزو لوبو په دوام نن میسي عینک له بند امیر نه په نهو منډو لوبه وګټله. د دغه بورډ د مطبوعاتو مسؤول جار عبدالنمزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو هدف کرکټ ته د افغان ځوانانو هڅول او د دوی مسلکي کول دي. د ښاغلي جار په وینا ټاکل شوی نن د سپین غر او امو لوبډلو ترمنځ بله لوبه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د کرکټ په شپږیزو سیالیو کې ټول 19 لوبې ترسره کیږي چې د اکتوبر په 1 پیل شوي او د همدې میاشتې په 13 به پای ته ورسیږي. او په لوګر ولایت کې د فوټبال د غوره چیرو د پیژندنې په هدف د خونځیو د زده کوونکو ترمنځ د فوټبال سیالۍ روانې دي. د لوګر د پوهنې ریاستویان شاپور عرب وایي چې د غلوبې وړم ورځ د پل علم ښار په لوبغالي کې پیل شوې او 8 ورځې به دوام وکړي. دغه سیالۍ د 14 ټیمونو ترمنځ روانې دي چې په کې 308 زده کوونکو خپلو ټیمونو ته د اتلولیو د ګټلو لپاره سیالۍ کوي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4:04 دی. مخکې له دې چې دوونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، دا هم یو جالبه موضوع. د اروپا په شمال کې لاتویا یو وړوکی هیواد دی. مساحت یې د افغانستان تر هلمند کوچنی دی، خو د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د قهر د خلکو لپاره د قهر یو خونه جوړ شوې دا به څرنګه ځای وي تفصیل دی احمد شیبر پر راپور کې اورو.
په لاتویا کې په یو خونه کې خلک شیان ماتوي. دا خونه نه ده، ګراج دی، خو استاذای د قهر په خونه مشهور شوی. دا ګراج په پیل کې د لوبو ځای و، بیا ورو ورو خلک روشت شول چې دلته راشي خپل زړه تش کړي. الزا ګولبی له هغو میرمنو څخه یوه ده چې د قهر